یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
وړه غوړي هر څه ګران، مخکې په 800-900 روپۍ په کالدار باندې غوړي، اوس په 1.5 روپۍ غوړي بشکه ده.
په کندوز کې غالۍ پلورونکي او اوبدونکي وایي اوس د وطني غالیو کورنۍ بازار سوړ شوی دی. د کرکټ د شل اوورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن په ابوظبي کې له هند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان د کرکټ له مینوالو غوښتي چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانوتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله، او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي.
طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د پرونی برید مسؤلیت داعش ومانه. تیر کال افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان او هند لوبه کوي. بشپړ خبرونه. د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د پرونی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د داعش خبری اژانس اماق پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دا برید د دې ډلې 500 جنگیالیو تر سره کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له پرونی حمله وروسته ویل چې دې ډلې غوښتل پر روختون د برید پر مهال ملکی وګړي، ډاکټران او ناروغان په نخښه کړي. خو د زیاته کړه چې طالبانو دا برید د 15 دقیقو په ترڅ کې شانډ کړ. د مجاهد په وینا د طالبانو ځانګړي ځواکونه له یو هلیکوپټره د روختون پر بام راکښته شول او دا حمله یې شانډ کړه. ښاغلي مجاهد ویل په دې برید کې له روختونه بهر د طالبانو دوه وسلوال، دوه میرمنې او یو ماشوم وژل شوی. خو د روغتیا وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودو په شرط ویل چې په دې برید کې 19 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. دغه کمیټې پرون د نومبر په 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو له ولکې له ټینګولو پر مهال د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیې ثبت شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخام دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوې دي. منصور احمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دغو دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کولی شي. په چمن کې ځایي چارواکو پرون ویل چې دغه دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه، اوس به هره ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او دغه راست تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. په چمن کې ځایي تجارانو څو واري لاریون هم کړی او د دې دروازې د بیرته پرانیستل کېدو غوښتنه یې کړې ده. د جرمني د پارلمان مرستیال مشره وایي هیواد به هیڅکله هغه جرایم هیر نه کړي چې ناسي سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوي سربیا کې وکړل. د زرغون ګوند مخکښه غړي او د جرمني د فدرال پارلمان مرستیال مشره کلاودیا روت لومړنۍ جرمني چارواکې ده چې په 13 اکتوبر میاشت کې د سربیا په ګراګوی واچ ښار کې د ناسي جرمني د ډله وژنو قربانیانو ته د درناوي په کلنیو مراسمو کې ګډون وکړ. د ناسی پاوز د 1940 کال د اکتوبر په 28 نیټه په دې ښار کې پر جرمنی سرتیرو د مقاومت ډلو د حمله په خبرګون کې پر ملکی وګړو د غچ اخیستنې د حمله پر مهال شاوخوا 2800 کسان په ډله ووجل. میرمن رود پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سربیا کې د ناسی د جنایتونو د غندل په مراسمو کې د دې د ګډون هدف دا و چې دا ډول پیښې له چا هېرې نشي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې طرحه کې د شمالي کوریا د اقتصادي ستونزو یادونه شوې او ویل شوې چې د ملکی وګړو د ژوند ښېګڼې لپاره باید دا بندیزونه لرې شي. په مسوده کې چې جزئیات اسوشیټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو خپاره کړي، د شمالي کوریا پر سمندري خوړو، د نساجۍ او پټرولیم پر محصولاتو او همداراز په بهر کې د شمالي کوریا د وګړو پر کار د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. روسیه او چین په 2019 کال کې هم دې ته ورته غوښتنه کړې وه، خو پریکړه لیکې د لویدیځو هیوادونو لخوا رد شوی او هیڅ کله رایې اخیستنو ته وړاندې نه شو. شمالي کوریا چې له کلونو راهیسې د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له زیاتېدونکو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، په دې وروستیو کې د بایو له لوړېدو او د درملو او نورو اړتیاو وړ موادو له کمښت سره مخامخ شوې ده. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. دا د روان جام 3/4 لوبه ده. افغانستان او هند له دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شلوریزې لوبې کړې چې دواړه هند ګټلې دي.
خبرنامو لازادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي ورستر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا ډیریږي. د دې سازمان له قبله نږدې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د یو این سی آر یاد کډوالو د ادارې په یو چارټر الوتکه کې 3 ټنه ژمنی کومکی بستې کابل ته ورسېدې او تمه ده چې په 2 نورو الوتکو کې هم نورې مرستې کابل ته ورسول شي. له بې ځایه شو راخوا د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام شمیرې ښیي چې نږدې 3 میلیونه افغانان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
هستی گل د ننګرهار نام نه کډ په سر تر کابل را ورسو، خو دلته یې هم بې وزلې او بیکاری ژوند تریخ کړی دی. وای هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې هیله لري، خو پایله یې لتیر هم خراب وضعیت وي. محمد رشید وایي ستونزو اړ کړ چې کور کلی پریږ دي، خو دلته یې هم چالاس نیوی ونه کړ. د ناهیلی او لستونزو د ډک ژوند دغه غونه داسې مهال پورته کیږي چې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې ورستر بلې د بشري ناورین د پیښېتو ګواښ ته اندېښمن دي. دا سازمان وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي چې ټول یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اړیکې دی کېدو او د بشري مرستو په کمی سره د بحران ګواښ مخ په ډیریدو دی.
نو خلک په افغانستان کې دا وخت د بشري کومک یا مرستو ضرورتونه ډیر زیات لري. خلکو ستونزې ډیر زیات شوي دي او په هغې کې یو خو د سرپناه، بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولی او نور د دې سره سره دا هم چې ډیر زیات خلک بیروزګار شوي هم.
ملګرو ملتونو پرون په یوې چارټر الوتکه کې 3 ژمنې کومکي بستې کابل ته راورسولې او تمه ده چې د نوومبر په 4 او 8 هم په مرستو بار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وایي د اګست له پیل تر اوسه 300 زره بي ځای شوي او کورنیو سره مرسته کړې، خدا بهیر لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي په کور دننه له بې ځایه شوي او کورنیو وي یو شمېر بېرته خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو هلته هم چندان ښه ژوند او آن سرپناه نه لري. یو این ایچ سی آر هیله ښیي چې د روان کال تر پایه نږدې 1500 بې ځایه شویو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي. په کور دننه د بې ځایه شوو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مهال خپرېږي چې له وړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یوه اړتیا بولي او له ټولو هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
سره له دې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان عاجلو پر دې سربیره چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، په دې هیواد کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وایي چې د چارواکو پر ژمنو سربیره هم نرخونه تر اوسه نه دي کنټرول شوي، بلکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، او که د خوراکي توکو نرخونه کنټرول نشي نو اکثریت خلک به د دوی په وینا له لوی بشري ناورین سره مخامخ شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اکثره خوراکي توکي ورته له پاکستان څخه راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په تیر نظام کې له تجارانو څخه د توکو پر محصول سربیره د لارو په اوږدو کې ډول ډول غیر قانوني پیسې هم اخیستل کېدې، خو د خوراکي توکو نرخونه کنټرول و. اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، له محصول پرته په سوداګریزو توکو غیر قانوني پیسې نه اخیستل کېږي، خو بیا هم ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي چې دوی د اخیستو توان نه لري. د راز محمد په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې ورځ مزدورۍ پسې راوتی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
وړه غوړي هر څه ګران، مخکې په 800-900 روپۍ په کالدار باندې غوړي، اوس په 1500 روپۍ غوړي بشکه ده. وړه مخکې په 1400 کالدار باندې، اوس په 300-350 روپۍ وړه دي. هغه موږ ته نشو په دې داړې باندې چیته پوره کیږي. موږ غواړو چې دا هر څه ارزانه شي.
د ګلزار په نوم یو تن ریکشه چلونکی هم په بازار کې د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
اوس په 50 روپۍ یو لیټر تیل قیمتي نه ده، حد نه وتی دي. یو بشکه غوړي په 1200
د جلال آباد ښار د خوراکي توکو د عمده پلورونکو د اتحادیې مشر باز محمد ځوانمل بیا د خوراکي توکو د لوړوالي وجه ورځ تر بلې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بې ثباتی ګڼي.
موږ خپل هیڅ نه لرو، غوړي بوره وړه دا ټول د خارج نه راځي. ته مال په ډالرو راوړې او بیرته دلته په افغانیو خرڅې، نو ته به افغانۍ به په ډالر محاسبه کوي. نو یو علت دا هم دی. دویم د کرایو لوړوالی دی. تیل تاسو ګورئ چې کوم حد ته رسیدلی. دا ټول هغه خبرې دي چې د نرخونو په جګوالي باندې ډیر تاثیر گذاره وي.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ بیان ناصر خان شیرزی وایي: دوی هغه توکو ته ثابت نرخونه نشي ټاکلی چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي، خو زیاتوي چې د ښاروالۍ مسؤلین د نرخونو کنټرول ته ژمن دي.
اوس موږ بیا په نرخنامو باندې هم کار کوو، او دا ځل پلان کې لرو چې مارکیټ ته زموږ کارکوونکي لاړ شي، له هغوی نه هلته معلومات راجمع کړي د استعلامونو په ذریعه باندې، او بالاخره نوې نرخنامې په داسې یو نرخ باندې وټاکو چې هم دوکاندار پکې زیان ونه ویني او هم د خلکو هغه ستونزې حل شي. دغه راز تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په داخل کې کوم تولیدات دي، موږ د هغوی لپاره نرخنامې
خود ننګرهار اوسیدونکي وایي که طالب چارواکي د ژمي له را رسېدو وړاندې د خوراکي او سون توکو بیې کنټرول نه کړي، خلک به له سخت بشري ناورین سره مخ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وای د طالبانو له حاکمیت وروسته په هر 15 ورځو کې د سوداګری زوتوکو څخه وډکه بیړی چې د شاوخوا 200 کانټینر ظرفیت لري افغانستان ته واردېږي. د دې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دې کانټینرونو کې ډیری خوراکي توکي لکه غوړ، بوره او نور خوراکي مواد شامل دي چې له عربي متحده امارات څخه واردېږي. د ښاغلي مومن په خبره چابهار بندر د وس لپاره د زیاتو توکو د انتقال ظرفیت نه لري او باید د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد لدی وړاندې ویلیو چې ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر د ښکېدو لپاره خبرې کړې دي. افغانستان، هند او ایران په 2018 کال کې لدی بندر څخه د سوداګریزو توکو د انتقال په سر هوکړې ته ورسېده. د افغانستان د مالیه وزارت ټولو دولتي کارکوونکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ماشونه ورکړل شي. د دې وزارت وین احمد ولی حکمن نن ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې یوې طرحې کار کړی چې له مخې به د ټولو دولتي کارکوونکو د سنبولي او میزان میاشتې ماشونه ورکړل شي. د ښاغلي حکمل په خبره د عامې روغتیا لوړ زده کړو، پوهنې او کرنې وزارتونه ورته لومړیتوب لري، خو ښاغلي حکمل دا ونه ویل چې د دولتي کارکوونکو ماشونه به په څو ورځو کې ورکړل شي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 90 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کالدار 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کالدار 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولډک او چمن او د غرز د تورخم د لارو له بیرته پرانستل کېدو سره په یو وخت په زرګونو افغانان د پولې دې غاړې ته په ورځو ورځو منتظر دي چې پاکستان ته واوړي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر ناروغان هم لري او په دوه درې ورځو پولې ته نږدې د تورخم پولې ته نږدې تیروي، خو پاکستاني چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې اخوا انتیر شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي
زخپل د دزنه به مور مدغه غدي دویش په تل روټ په سر پروت په مارک مختل لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات داس شریکل.
نو می عبدالمجید د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما دیبین غول او شوګر راته لګیدل او بدل ته بس پاکستان ترالو شزدا د منګه شپه می وکړه له قطر کې او سبی ما خام پور راو وختم دو مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازم سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې راته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپه راته ول اولالم. نو مونږ دغه غواړو چې وروره لګه سانته وی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي، بزنس کوي، کاروبار کوي، مونږ یو بل تورس پورس لانجه جوړو چاته و جاړي.
نو مې پاته الله دې دا اج کېم نو سره عالم از روانې افغانستان زم اوس وې کړه ته په تذکرہ باندې تل هم اوس وې دا ته دې مې تذکری دا به خد چا په احمد کني زما د ورور جنازه پراته د لس کړه ته زرا تا کوم. دا انسانیت دی، دا انسانیت دی، انسانیت به دې تویل کیږي یا خد مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل د قتیږي او کیا نه یاد ار څه ختم کی د چا په مرسته پراته چا په مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته څوک نه چیرې تدل. دا اسلام دی.
نوم می زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو یم. دومره مشکل چې تقریبا زمونږ د شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ روان وهل دی او ټکول دی خو بیا غمه او بس ویزا را کو پکې قطارونو کې قسمت خو راوټي په لشرانه ودی کې نه بس پاتې خپل دغه مراده چې دا کمی تذکرو باندې خبر روان او بچ مونږ د تذکرو باندې شي ماملې خاصانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندز ولایت کې یو شمیر غالۍ پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطنیو غالیو د پلور کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطنیو غالیو بهرنی بازار بې خوند و، خو بیا هم په کور دننه دغو غالیو ډیر پیرودونکي درلودل. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي له 40 کالو راهیسې د خپل روزګار د غالۍ اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغیزه کړې ده.
وقت قالم پروشی خوب بود، مقصد چیزی مردم می گرفتن می بردن خارج می رفتن در آره دیگه
پخبار غالی و کاروبار خو خوب دیو رسته یو که زمو کاروبار پا تپا ولار دی موگل نریوالو غوارو چی در افغانستان و سنه نظام پر اسمیت پا پیجنی تا چو بحرانی و حیوادونو تا زموگ در غالی و صادرات پی ازل پیل شی.
د کندز د چهاردرې، قلعه‌زال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر اوسیدونکي غالۍ اوبدونکي دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یوه غالۍ پلورونکي 13 کلن محمد عمر آزادۍ روډې ته وویل
نظر در سابق مواده قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در پخوا پا پرتلا اوز در غالی و اومه مواد گرند شویدی پیر او پلور و بحر تا صادرات نلرو. اوز در اقتصادی ستون دو سرمخیو موگر نریوالی طولنی غادو چه اسلامی امارات پر رسمیت و پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی ازادی کری ترچو پا حیوات که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالۍ پلورونکی 40 کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوره شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیسته چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظام غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو خای په دې ولایت کې د غالیو وبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالیو وبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 60-70% کارګرای خود جواب دادیم، یک 20-30% شست زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکي جواب کړل، ځکه د غالۍ او کاروبار صفر ته راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغه درې ویان مسعود وحدت وای
اتاق تجارت به حیث حامی سکتوری خصوصی همیشه تلاش کرده تا ای صنعت
د سوداګری خونه د خصوصی سکتور د ملاتړ په توګه کوخخ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه خه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په خه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینوال لري، خو د دې ولایت غالۍ اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 41 01.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د کرکټ د شلو ورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې امپای لیګ. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان د کرکټ له مینهوالو غوښتي چې نظم د مراعات کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل:
تاسو ټول نه یو دا هیله دا خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینهوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو نام دایو خوایشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوه د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخوا د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم.
وعلیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په د میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپله سترګو لیدلی شا حال ولیدو چې طالب ته مې ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوي. وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای را کوو مونږ ته ډوډۍ را کوله دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ را کړې مونږ ته ځای را کړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
زدان الغرار یلا تاسو خبره کوم دا ورسم بعد از کله دا باندې مسیر په تاسو کې پانی یې د امریکان تاړه وو یې پرې دی دا خو تاسو مو کړی خپلوان یا هغه هم پرې دی نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټول ته او تاسو پاکستانی حکومت چې دا بعد از خلاصي د امریکان دی ور راځي نو د اسلام په مابین کې خو بدر نه. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان دتمن نیم لننګراس خدا امارات اسلامي له مشان خیلا کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشه تعلیمی کار خاص کم دو میاشتې تیر شوې. بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت د پاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی. ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د پرونی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. داعش خبری اجانس اعماق پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دا برید د دې ډلې 50 جنګیالي یو ترسره کړ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولداک او تورخم د دروازې د ټولو مسافرو پر مخ پرانستل شوي دي. منصور احمد خان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دغو دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارۍ تګ راتګ کولی شي. د جرمنی د پارلمان مرستیال مشر وایي هیواد به هیڅکله هغه جرایم هیر نه کړي چې نازی سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوې سربیا کې وکړل. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشې موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو له قاچاق څخه انکار نشو کولای.
په یو بل راپور کې بواوري چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارت خانه کې ساتي.
زه څو شپې د طالبانو په نظارتخانه کې وم او طالبانو ډېر وډبولم.
دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کېږي، د په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د سند څو کله ډیر رول لري.
د باقیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل اوس په سترګو سم نه وینم.
یو انسان سم سره باید ومسه چارشنه ومسه چاسیا څنګه مسه کته یې نو اوس کله
لږه. او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم له نشې پریښودل وروسته ولې بیرته معتاد شو.
والکه پدانی بچ پچی دځه
زما خو خدای چې هر چیرې زما زما
تر دې کور خو زندان خدای زندان بس لاړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالب چارواکی دا منی چې اوس هم د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې موادو کاچاک کیږي او دوی له دې کاچاکونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي. د بدخشان محلي چارواکی وایي چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله د خلکو د ساتلو او نشې موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره ضربتي کنډک جوړ کړی دی. د بدخشان مدني فعالان د نشې موادو کاچاک ته دی ولایت د خلکو لپاره لوی خطر بولی او زیاتوي چې باید د دې کاچاکونکو پر وړاندې جدي مبارزه وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې له شلو کالو راهیسې په بدخشان ولایت کې تر قانون راوروسته نشې مواد د جنګي ډلو دوهمه مالي سرچینه بلل کیږي. که څه هم طالبان اوس بدخشان ولایت ټولې ولسوالۍ په واک کې لري، خو دوی دا مني چې اوس هم د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشې موادو قاچاق دوام لري. د بدخشان د والي مرستیال نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بدخشان کې د امنیت ساتلو او نشې موادو سره د مبارزې لپاره په دې ولایت کې نظامي تشکیلات جوړ کړي دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو له قاچاقو څخه انکار نشو کولای، ځکه چې ګډه پوله لرو او امکان ډیر دی. په بدخشان کې د ضربتي کنډک جوړول زموږ ګاونډیو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. موږ د خپلو خلکو او هیواد د ساتنې لپاره د هڅه کړې چې پولې مو خوندي وي،
سرحدات ما محفوظ باشي.
په وروستیو کلونو کې د بدخشان ولایت په اوو ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل. د دې کښت څخه لاسته راغلي تاریخ به ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کېدل او په بدل کې به یې له دې ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته شراب قاچاق کېدل. د بدخشان ولایت یو مدني فعال نظر خاتون په دې ولایت کې د نشې موادو قاچاق یوه لویه ستونزه بولي. دا زیاتوي چې نشې مواد د دې ولایت امنیت لپاره یو لوی خطر دی او پر احتیاط سربیره بېوزلي د دې سبب شوي چې یو شمېر ځوانان او ښځې هم د نشې موادو له قاچاقونکو سره همکاري وکړي.
تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري. له همدې امله پر دې پوله دواړو خواو ته نشه مواد قاچاق کیږي. د نشه موادو قاچاق ټول افغانانو په تیره بیا بدخشانیانو ته یو لوی اقتصادي او ټولنیز ګواښ دی. په دې قاچاقو کې ترهګر، د ګمرک ځینې مامورین او ځینې مجبور ښځې لاس لري.
بدخشان د هغو دوه ویشتو ولایتونو له جملې څخه دی چې په 1999 او 1400 شمسی کلونو کې کوکنار پکښ کرل کېدل او له دې کوکنارو څخه ډېر لاسته راغلي تاریخ د دې ولایت په کارخانو کې پروسس کېدل او هیروئین ځین جوړېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشې موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې له نشې څخه د ساتلو او نشې په پریښودلو کې ښه انډیوال څومره مهم دی؟ په دې اړه به د ارواپوه صدیق الله خبرې واورو.
نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې جایه ګرځېدا څخه، له بې جایه مجلسو څخه، او له بې جایه ناستې ولاړ څخه، او له نشې خلکو څخه باید ځان وژغوري، ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن دی په مرور د زما سره که ته هر څومره ځان وساتي د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښيي که ته چیرې دغه دا عمل وکړي په ټولنه کې ممکن کېږي. که چیرې زه نشه سره انتخاب کړم، نو د ما انجام او د ما رفتار او کردار به د نشه یانو پره کم وي. خلک ما ته د هغه په نظر ګوري، نو خلک تا له ملګري څخه پېژني چې ته نشه یې او که فعاله سړی یې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو
اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین د حکومتي چارواکو د ناسم چلند او په زور د احتیاط پرېښودلو له امله شکایت کوي. دې معتادینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د روغتون پر ځای نظارتخانې ته وړل کیږي او هلته ډبول کیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د معتادینو درملنه په زور امکان نه لري او معتادینو ته جسمي او ذهني ستونزې پیښوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو بهیر تر دوو میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوی دی، خو ځینې معتادین ادعا کوي چې د پخوا برعکس اوس دوی د درملنې پر مهال او اندا چې د روغتون په بستر کې هم ډبول کیږي. یو اونۍ کېږي چې احمد د معتادینو د درملنې روغتي مرکز ته وړل شوی دی. د ادعا کوي چې د طالبانو پولیسو له نورو معتادینو سره په زور بیولی او روغتي مرکز ته تر وړلو مخکې څه وخت په نظارتخانه کې تیرې کړي او هلته ډبول شوی دی.
زه څو شپې د طالبانو په نظارتخانه کې وم او طالبانو ډېر وډبولم. زه خو په خپله خوښه نه یم وداد سوی، زما نصیب هم دا و. اوس طالبان غواړي چې د نشي موادو خصونکي ورک کړي، خو د ټولو ورکول امکان نه لري.
شاولی هم چې د معتادینو په دې ډله کې شامل دی د طالبانو له حکومت څخه ستر ټکوي، خو دا یادونه هم کوي چې نشو او مالی ستونزو دومره تنګ کړی و چې هیله یې درلوده یو ورځ به د معتادینو د درملنې مرکز ته یوړل شي او درملنه به وشي. دی وایي چې نشه نه یوازې دا چې له انسان څخه روغتیا اخلي، بلکې د خپلوانو زړه سوی هم ځینې اخلي.
ما د پوډورو نشه کوله. کله چې اسلامي امارت راغی په کور کې چې مې هر څه درلودل هغه مې پر نشي موادو ورکړل. خپلوانو او قوم هم راته شا کړه. اوس له خپلو وروڼو پرته هیڅوک هم زما پوښتنې ته نه راځي.
د طالبانو د حکومت مستیال ویاند بلال کریمی له معتادینو سره بد چلند ردوي او وایي چې معتادین باید د ژمي د سړې هوا تر راتلو مخکې راټول او یو مناسب ځای ته یوړل شي.
د اسلامي امارت مسؤولین هڅه کوي هغه معتادین راټول کړي چې په نامناسب ځایونو کې ژوند کوي. زموږ مسؤولین هغوی راټولوي او روغتونونو ته یې وړي چې درملنه یې وسي. ژمی را روان دي، باید داسې ګامونه پورته سي چې دا محروم او مظلوم قشر له ستونزو څخه وژغورل سي. موږ دا شایعات او اوازې ردوو چې ګواکې موږ هغوی وهو. مجاهدین لکه څنګه چې له خپلو خلکو سره د دې ښه چلند په اړه مسؤلیت لري، معتادین هم په هماغسې ښه ډول راټولوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یوازې په تیره یوه اونۍ کې له کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول کړي او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي دي. په داسې حال کې چې د کابل ښار د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه په اونۍ کې یوازې د 100 معتادینو د درملنې اسانتیاوې لري. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد د کامیابې درملنې یوازینی شرط د هغه خوښه ده. په زور د معتاد درملنه هغه ته جدي ذهني او جسمي ستونزې پیښوي.
زمانه که یک شخص با دوز بالای مواد مخدر
کله چې معتاد له لوړ دوز سره بستري کړل شي، د نشې پرېښودلو دا لاره د زغم وړ نه ده او د ناروغ جسم ته ډېر خطر لري. ګڼ شمېر معتادین پر احتیاط سربېره زمینوي ناروغي هم لري، بل دا چې د هغوی د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډېره ده. ځکه نو معتاد نه غواړي چې درملنه یې وسي. که په دغسې حالت کې معتاد په زور بستري کړل شي، امکان لري چې مړ شي. کله چې ناروغ په زور بستري کېږي، د هغه د اروایي درملنې برخه ډېره پیچلې کېږي. یعنی که نشه پرې هم ږدي، په وجود کې اعراض او علایم کلونه کلونه پاتې کېږي.
اعراض او علایم روانیش تا سالها سالها دوام میکنه.
له افغانستان څخه د بهرنیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس څرګنده نه ده چې د بهرنیو مؤسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څخه څومره تړل شوي وي. ځکه د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته نادولتي ټولنو مرستې ورکولې.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارتخانه کې ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیل میتودونه سته. د طبي ډاکټرانو په خبره که دا میتودونه په پام کې ونه نیول سي او پر خپل سر د معتادینو درملنه وسي، کیدای سي چې معتادین په نورو ناروغیو اخته سي او آن دا چې کیدلی سي مړه سي. دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کیږي، څه ډول درملنه مؤثره او ګټوره ده، او د درملنې معیاري لارو چارو ته پام نه کول کومې ستونزې پیدا کوي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول د احتیاط درملنه پر څو ډوله ده.
په افغانستان کې د معتادو اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چې هغه یوې هوم بیس ټریټمنټ ده چې دغه تداوی به کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامې مخکې ویسو او مواد ورباندې ترک کړو. تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې موږ دا افراد تداوی ته آماده کوو. پاتې 2 او 3 میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوي. ورته او دویم نو تداوی چې د تداوی خودی ده یا صرف ترتمن ده چې معتادین په یو روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته فامیل د خوانه ده، کورنۍ د خوانه ده، اجتماع د خوانه. په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه دی. نارینه پروګرامونه چې دي نارینه د خوانه تطبیقیږي، د ښځو پروګرام کې چې تاسو په دې کې هم ښځې راځي سنترون ته راځي په 1000 ډول راځي. حتی هیڅ وګربانڅو نه پوهیږي چې دوی مواد تر کړي دي. دوی په خپل سر راځي، په خپل خواهش باندې دفتر ته راځي. کوم ادوی چې دوی ته لازمه یې هغه ورته ورکوي. چون دته اتیا د موږ رواني کار دی وسره کو دی ذهن او جسمن اماده دي تکو چې باید مواد تر کی. او بل شی دا ډیر مهمه ده چې په تداوی خودی کې از خپل ځانی تداوی کې خپل ځان باید د حاکمیت ولري چې زه واقعا د مواد تر کومه. که شی ته شخص خپل کلی تصمیمونه لري، تداوی نه خصبات کی. او دریمه تداوی البته ریزیدنشن پیغه تداویان چې په داخل بستر کې شامل دي. څلورم نه وشیده هغه کول تراپی ده یا یخ او په ذریعہ باندې تداوی ده. چې دې ته برغه کې فلمغه باران زده ورته وی پیو استلاکه باران وهله فلمغه. افراد اشخاص چې متعدی په مواد مخدر باندې اخته شوی دي چې مشخص سنترونه ندی او د پاره دي چې پغه کې به دیو سره مشورې ورکول کیږي. دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې خماري حالت راځي د مواد د استفادې حالت راځي، په دیو باندې یخ پور شي او هغه خماري له دیو په ذریعه د دیو نه لری کیږي. او پنځم چې دا او کو پنچار د یادې ستنه وهله په ذریعہ باندې چې د افغانستان کې رایج نه در په خارجی مملکتونو کې دینه استفاده کیږي. دا دغه نغدي چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تداوی کې ستونه بنزان نه وي او درګونه وریدونه سوریکي د ستونه په ذریعہ باندې مواد توباس یو چې در البته په افغانستان کې رایج نه ده.
په افغانستان کې څه ډول درملنه مؤثره او ګټوره ده او دلایل یې څه دي؟
په افغانستان کې هم بسترټمنټ پروګرام چې ده تداوی خانګي یا کور په کور تداوی شیدا دا د خوځ د لپاره چې دی او اصلا د استګما حالت کې دي ونه شګول چې صحیح مرکز ته لاړ شي. دی یعنی دی ته نو نن باندې ده چې دی موتاد کیږي. اول خو په اسانۍ باندې نه قله کیږي نه و چې مونږ موتاد یستو، خو بل اخر کله چې دی مونږ بده تعذر کو چې دا و چې و زه موتاد منو. دی لپاره ډیر خلګان موجود دي. نو زما په نظر دا هم بسترټمنټ چې د خوځ لپاره پروګرام چې د خوځ لپاره تطبیقیږي، البته د خزینه ډاکټر د خوان تطبیقیږي، دا ډیره مثبت اغیز لري. او ریزیدنشل پروګرام چې د داخل بستر پروګرام شیدې هغه د مردینه طبقې ذکر د پاره د نتیجه مثبت ورکړ شوې ده. تداوی خودی یا صرف ترتمنچ ده دا په خوځو کې د سي خاصه نتیجه نه دا ورکړي، خو په مسړنه کې په مردینه بخش کې ډیره ښه نتیجه ورکړله. ځکه چې خځې نشي کولای چې کله شي دی په کور کې مواد تر کې. اول خو اجازه د سنترون تن له شي راشي په دې قدم کې. دویم دا چې هغه کله چې کور کې هغه حالت خماري حالت چې کله په دې راځي دا نشي کولای چې هغه موهید ماحول کې هغه ژوند کوي. هغه نشي کولای چې مواد تر کې به ته هغه خماري حالت پر راځي. دا د متبخي ذکري سړی د پاره تداوی خودی ډیره خنه چې ورکړل.
ایا د ټولو معتادینو یو ډول درملنه کیږي او که د ناروغ حالت ته په کتو سره د درملنې ډول هم توپیر کوي؟
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سن دی او نفر د سن څو کلر ډیر رول لري، نظر په مواد د کوم مواد نه استفاده کوي، البته شیشه ده، هیروئین ده، امفیتامین ده، تریاک ده، ترنکلوزورن دي، د تډیر مواد مخدر په انواع او اقسام کې دي. یعنی د هر یو خپل تداوی بیل بیل جداګانه تداوی لري، جنسیت هم فرق کوي، نوعیت د مواد استفاده کوي، او مدت زمان چې څونه وخت کې د شخص متاثر شوی دي. دا په درملنه کې ډیر مهمه ده.
په نور نړۍ کې د هرې درملنې د نتایجو په اړه څېړنه کې یا وخت په وخت درملنې په نویت کې تغییر راځي، آیا په افغانستان کې هم داسې کیږي؟
که څه هم د نړۍ په شان موږ داسې تحقیقي بحثونه نه لرو، خو بیا هم بعضې ورکشاپونه او بعضې سیمینارونه چې دایریږي په هغې کې نظریه سره شریکوو، برنامې چې دي هغه بررسي کوو او مثبت په انټرنیټ راجع کوو. البته
ځینې خلک د درملنې منل شویو متودونو ته پام نه کوي او پر خپل سر د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
په خپل سر کله تداوی صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي. نو د دې لپاره هر ارګان کې چې باید با تجربه خلک باید ونیول شي، او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولی ورو کا سره خبرې وکړي، ځکه چې هغه داسې کسان دي چې جامع نه رټل شوي خلک دي، هغه در چپ خبرې اعتماد نه کوي. دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمارل شي او ونیول شي تر څو د معتاد اصلي منشأ پیدا نه کړي، ته نشي کولی چې معتادیت یا هغې تداوي ته ادامه ورکړي. نو کله چې منشأ یا سرمنشأ دی معتادیت ادرو کې تو پیدا شو، نو په دې کولای شو چې تداوی ډېره په اسانه شکل باندې مخکې لاړ شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت محمد مقصود باقر په حربي ښوونځي کې و چې په نشو اخته سو او له 30 کالو راهیسې نشه کوي. باقر چې په څو کتابچو کې د افغانستان مهمې پیښې لیکلې وایي چې اوس د لیکلو حوصله نه لري او په سترګو هم سم نه ویني. دا چې باقر ولې او څنګه معتاد سو په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پولې په لس بې خرڅېدل، ملای پنجشیري په کوچې اندرابیش کې خرڅول، دا ملای پنجشیري درس افغانستان ته معلوم دی. کال شپېتم کې 15 کسه معتاد وو، دا به د پارک کې زرنګار منځ کې کېناستل، او بعضې وخت به د پارک کې مشاین منځ کې دا قبر منځ کې شپېتم کال کې دا خبره چار نه پېژندل چې دا پولیس چېرې وو. هغه کسان پېژندل چې ایران ته تللي وو، نو شان پیزند د چی یغه وخت شما د چی یو دود به شتون نه سره زت به کور به کنه په نیمه چې د نه دار او ته سخت د نه دار چې د نه دار نه دوال دی خو یو او مو شو د تو شان کی دلی حساب پات را لا ته مان نه نو موږ هم سلیخ موټر چار موټر چې د دې دې لکې کنه سلیخ کړه دې لکې حساب کړه څه په څه حساب د نه دې ته کی نه پات لا ته مان نه دغه تلایم دوا نو پاکستان تر پسې غوښنه مې وویلي او موټر هم په یو راستر ورځ نه بو نه ته دربسته نیولې وه. هغه ته مې له خیر ته ورځ چې موږ دکو نو دې سوالین کې نو چې په لاګونو کې یو په لاره کې چې خیر جوړه دې ته ښه یو انسان چې موږ سبا دوه مثلا چارشنه مو چې چا چې څنګه چې ما سره کته یې نسو وو سو زوږه او شکل کې لاغه هغه چې مې دې چې دې هغه لیکم ته ته ترسمه د کتاب کې دي او اوس مې یو کتابچه د ضرورت ده په کتابچې مې د کلی دي کنه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستوي برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشه یي موادو اخته وي، خو وروسته د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم پر راتلو یې کورنۍ ډېر خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي، له دې سره سم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې ناڅاپه په قهر او له کوره ووت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
وبه ګورم چې څه ډول خبره ده. که ښه خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډا را پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم، که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کارته سره اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی دې دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شي ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړ، بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
اوه سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
وسړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفومو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه.
سره مقام کوا خوبنا، بنگل ونائی کرے جانانا. لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو، اکرم ذاتے؟
اوہ، زیم اکرم، ولی؟
والک تدلتا چکے بے؟ شکر دے علاج جبو شو، خچاخ سورا اس پین زوان در نا جور شو. مو خواسی هم دا دسری خو پتاند که نخیتیو، چو والی بیرتا راغلی؟
هو زی خورشتی هم چی جور شوم.
نو چی جور شی بیا چی کوی چی دی مردار لکتی تا بیرتا راغلی؟
های های، کور خو آغا وقت کوری چی سڑای پا که ذات ولری او آرام ای، خو چی ذات دی نی او سوک باور ندر باندی کهی، نو دا کورم سڑی تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. لنور خلق خو گیلا نشتا خپل پلار می هم تو روسه د پودری پستر گراتا گوری
خیر ده اکرام جان و دی ورو خبرو پسی مگر ده کز ما منی نو بیر تا خپل کور تا ولارشا دا مردار رختای او دا چطلی خوبینه تو خدای دا جوان ده
نه بیا کور تا نزم دیر مزر دردو که پلار می پا دیر از پکر سر گراتا و گتل
والکا ما ویل چه پا ما پسر اغلی چه نصیحت راتا اوکی اولاش تا می بیای ستا پا برکت پا مو غم ستا غنده لدی غم لغلی عمل تخ خلاص شو اگه تام بیرتا دی چطل زای تا راغلی
ای های دا پاکی چه گتل ری کار سمران پاک شی خرک دی بیام چطل بولی او سنو نصیحت پریدا زر راک یو پڑی چه سخ خماریم
دغه دې بادار واخلا زموږ یک تل ستا پر مخ خلاصه ده دا زه غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کي دغه دې واخله نو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.